این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلطان سرور، تاسو استری مشی قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د پولې ډاکټرانو نړیوال ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی په یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوې ده چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان د دولتونو موافقې ته انتظار کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې راپورونه لرو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرامونه. خو لومړی قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا دفاع وزیر ویل 2014 کال وروسته به هم اضافي امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې سي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وی تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی، او د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وای چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د اوسنی پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا 10,000 پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي، او محدود شمیر سرتیری د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو آشتن کارتر تېر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کنفرانس ته وویل په کار ده چې د 2014 کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو آشتن کارتر تېرونې څرګنده کړه چې د ناټو یو شمېر دفاع وزیرانو ده ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړي وې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې اوباما به دغه د ویاړ مډال تورن فلورنت گروبرګ ته د نومبر په 12 ورکړي. دغه پوځي ته دغه مډال په دې خطر ورکول کېږي چې د 2012 کال په اگست میاشت کې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځانوژونکي په نشه کړي او د ډیرو وژنو د مخنیوي لپاره د غوی پلان شند کړي وو. د گروبرګ د اقداماتو په نتیجه کې دغه ځانوژونکو له وخت مخکې ځانونه والوسول. دغه د جزتام څلور امریکایان وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. 23 کلن گروبرګ په خپل هم څو ځای ټپي سوی وو چې د روغتیا دلایلو له امله په جولای کې تقاعد سو. گروبرګ به چې په فرانسې کې زیږیدلی او په 2001 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی، د خو ژوندیو امریکایانو لس یو دغه امریکایانو لسم کس وی چې په افغانستان او عراق کې د خپلو کړنو په خاطر دغه مډال ترلاسه کوي. د دغه جګړو نورو وو پوځیانو ته د هغوی لمړنې وروسته دغه مډالونه ورکول سوي دي. د بیپیولې ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي د وروستۍ څېړنې له مخې معلومه سوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3 د دوی پر روغتون په بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل سوي وو. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ترې تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل سوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دې کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. بی پولي ډاکټرانو د دې کمیسیون چمتووالی ستایلی. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان لخوا متوجه دی. د سازمان تېره ورځ په مسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیه کې دغه ګواښونه جدي وبلل. په دې غونډه کې له افغانستان د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاق پر زیاتوالي او له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د افراطي ډلو نفوذ ته اندېښنه ښکاره سوې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې پر اوږدو په 80% سیمه کې طالبان سته. په دې اعلامیه کې داعش ته هم اندېښنه ښکاره سوې او ویل سوي دي چې د داعش له 2 تر 3 زرو پورې کسان په افغانستان کې فعال دي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 اوورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک چې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې دی، ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو، همداشان فاطمه شاهدي، مجید ادران، او هیر ادروي چې د لومړي ځل لپاره به د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبېږي، هغه رشید ارمان دی.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 14 پورې 15 یورزنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په هغو لسو لوبډلو کې یوه ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوې اټومي تړون تصویب کړ. دغه شورا یو ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14 د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان د شورا د 12 کسیز محافظه کارو ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپله کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالی شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرې نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لري نه کړل یا نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به تړون فسخه کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت ژغ کړی دی چې په پرینژدي د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودلی نصر احمد اعلان وکړ چې تر 14,000 ډیر امنیتی ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشت پترس کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سوي دي. چودلی نصر تیره ورځ ویل چې شاوخوا 10,000 اضافي پوځیان او 6,300 دولتي ملیشه ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ ده. هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقې شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعه ژوند کوي او په تیر یوې لسیزې کې په دې هیواد کې د فرقې شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل سوي دي. سپین مرنۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری میدودیف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه او هغه یې د ورختایي نشو بلله. له امریکا څخه د میدودیف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې پورس کړی و چې سمدستي پرون د سپین مرنۍ د ویاند جوش ارنست لخوا رد سو. واشنگتن او مسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخ ته وړي د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ تصادفي پیښې رامنځته نه سي په خپلو کې خبرې کړې دي، خو واشنگتن د پراخې همغږۍ په اړه خبرې رد کړې او ویلي دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. ارنست ویل موږ له دې خبرو سره تر هغو علاقمندي نه لرو چې روسیه زموږ په هغو هڅو کې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مخته وړو رغنده همکاري ته حاضر نه وي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف په دې اړه چې امریکا د خبرو د پیلېدو وړاندیز رد کړ خواشینی څرګنده کړه. او د روسیا د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له موافقې سره سمه مرسته کوي. لاوروف د په فنلند کې تېره ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ د همکاري ملاتړ وسي او په دې برخه کې روسیا د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که بیا هم غواړئ دا خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بې پولي ډاکترانو نړیواله ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شو چې 2 ډاکتران هم وژل شوي دي، 9 ناروغان تر اوسه تری تم دي. د دې پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان د حکومتونو موافقې ته انتظار بس.
Now we need the agreement of the United States and Afghan government to have this investigation start.
د پکتیا ولایت یو شمیر وکیلان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د ناامنۍ او د زیاتوالي علت دا نه دی چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، بلکې
په دې ولسوالیو کې د ناامنۍ شتون علت دا نه ده چې دښمن ډېر ده، بلکې د امنیتي ارګانونو بې غوري ده، د هغوی بې کفایتي ده، د هغوی منظم پروګرام نشتوالی ده.
کاکل شوی د چسبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوب وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم چارواکي وایي چې د دې لوب لپاره د افغانستان ټیم کې تیاری نیولې.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله کې لوب تر سره کړی، همدارنګه ان شاء الله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتواله لري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې په دې لړۍ کې د لاسي خامک صنعت چړل شوی دی.
د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قنداری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړو خلک دي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر نور ناروغان هم ترې تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي چې خپل کار هم پیل کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې روغتون یې وکړ د مړیو شمیر څلور ویشتو ته رسیدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تریتم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جینسنس زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
و مورل چې د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې دوه نور ډاکټران د کندوز په روغتون کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. نه ناروغان هم تر اوسه انترې تم دي. له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ښار د عملیاتو پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوي دي او د عملیاتو لړۍ هم ولسوالیو ته غځول شوي او دوه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم په افغانستان کې پر جګړو ته ډیر تمرکز شوی دی. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو پر پلان له سره غور کوي. نیویارک ټایمز د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله لیکي دا ښکاری چې د ولسمشر اوباما لیوالتیا دې ته زیاتیږي چې د القاعده او داعش پر ضد د مبارزې لپاره کافی اندازه سرتیری په افغانستان کې وساتي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو تحولاتو ته په پام سره پر سپینې ماڼۍ فشارونه زیات شوي دي چې له افغانستان نه د سرتیرو د وستلو پر پلان له سره غور وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، خو د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس او د ملي امنیت اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت خورا اهمیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي دا ولسمشر اوباما اداره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر پړه پر مختلفو پیشنهادونو غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي یو پیشنهاد چې اوسمهال پرې زیات تمرکز کیږي د امریکا د پوځ د پخواني لوی درستیز لخوا وړاندې شوی دی. جنرال مارټن ډیمسي تیرو اوړی پیشنهاد وکړ چې له 3 تر 5 زرو امریکایي سرتیری دی له 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف وساتل شي. نیویارک ټایمز زیاتوي پینټاګون هم ولسمشر اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د 1900 سرتیرو ځواک دی په دې هیواد کې پاتې وي. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانستان څخه د تعلیم یافته ځوانانو او پوه قشر د وټلو پړه د ملګرو ملتونو اندېخنه راخسته ده. فارن پالیسی وای د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر چې 13 اونۍ له افغانستان څخه ستون شوی دی، خبرداري ورکړی چې په کندوز ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې بشری وضعیت مخ په خرابېدو دی. جان ګنګ فارن پالیسی خبرونه ته ویلي د طالبانو وروستیو فعالیتونو د بشری مرستو د رسولو چارې له سترو خنډونو سره مخ کړي دي. نوموړي ویلي د افغانستان ورو او متزلزل اقتصادي وده له دې هیواد څخه د تعلیم یافته قشر د وتلو سبب شوې ده. فارن پالیسی زیاتوي افغان حکومت باید په یو وخت کې له دوو سترو چیلنجونو ووځي، لومړی امنیت ټینګ کړي او دوهم خپلو خلکو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو او د هغوی د ژوند د سطحې د لوړولو په اړه اطمینان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر جان ګنګ فارن پالیسی ته ویلي د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به سږکال 14% کې وده وکړي، خو د نوموړي په خبره د نړیوالو مرستو د کمښت او د روان تاوتریخوالي له امله داسې ښکاري چې د افغانستان د اقتصاد وده به یوازې 1.6% وي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا په شمالي ولایتونو من جمله کندوز کې وروستیو ناامنیو د افغانستان ځینې نورو سیمو خلک مدني فعالان او دغه راز د وکیلان اندېښمن کړي. د پکتیا ولایت وکیلان او د مدني ټولنې فعالان هم امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې که حکومت پر وخت جدي اقدامات ونکړي ښایي د دې ولایت ناامني ورځ تر بلې زیاتې شي. نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د اوتپان پر راپورټ کې
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي او یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ناامني زیاتوالي لامل د وسلوالو ځواکمنېدل او زیاتېدل نه، بلکې د افغان ځواکونو بېغوري د دې باعث شوي چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خراب شي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی مجیب رحمان سمکنی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي او کمزوري اداره د دې باعث شوې ده چې په ولایت کې امنیتي ستونزې زیاتې شي.
په دې ولسوالیو کې د ناامنۍ شتون علت دا نه ده چې دښمن ډېر ده، بلکې د امنیتي ارګانونو بېغوري ده، د هغوی بې کفایتي ده، د هغوی منظم پروګرام نشتوالی ده. نو که چېرته همدغسې وي ولسوالۍ خو څه کوي چې ممکن دوه هفتې بعد میاشت بعد د ګردیز په خر کې هم څوک امنیت
نوموړی دا هم وایي چې که د ملکي او نظامي ادارې ترمنځ همغږي پیاوړې نه شي ښایي دغه شته ناامني او بې باوري د دې لامل وګرځي چې حتی د ولسوالیو ناامني مرکز ګردیز ته هم راورسیږي. په ولسي جرګه کې د پکتیا یو بل استازی ګلپادشاه مجیدي هم په همدې نظر دی چې د شته ګواښونو مخه باید ونیول شي، که چیرې داسې ونه شي ښایي په ولسونو کې شته روحیه کمزوري او د دې ولایت ناامني زیاته شي.
عمومی وضعیت د پکتیا نسبت نور افغانستان د چسکل تهدید سره زیات مخ دی او وضعیت خراب شوی. تاسو ګوري کابل کې هم وضعیت امنیتی خراب شوی، ولی الحمدلله پکتیا کې خده، ولی ګواخونه شته چې من جمهور رئیس هم در سوال دي چې ګواخو مخه باید ونیول شي په پکتیا کې. ګرچې امنیت خده ډاډمن ده ولسونو کې روحیه شته، موږ په امنیتی ادارو کې خه پیاوړی روحیه شته، ولی ضرورت دی دی چې هغه ګواخونو ته د پاره باید تدابیر ونیول شي. خدای مکه که هغه ګواښونه حرکت وکړي او کوم ځای ته یو څه کړنې ترسره کړي، بیا به د پکتیا امنیت خرابیږي او هغه روحیه به پکتیا کې نه وي لکه نن چې ده.
د نوموړي په خبره د ولسونو همکاري او ملاتړ تر دې دمه له حکومت سره د نسبي امنیت لوی لامل دی او ولایتي اداره باید د ولسونو سره شته فاصلې راکمې او په دې برخه کې ترې د مرستې غوښتونکي شي. نه یوازې د ولسي جرګې استازي، د ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او د بېلابېلو ولسوالیو مرکز اوسیدونکي د پکتیا امنیتي وضعیت ښه نه ګڼي. وایي چې ولایتي اداره او مرکزي حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال ښایسته جان هدي وایي د ګردیز څخه تر پټان پورې د پکتیا اکثریت ولسوالۍ موجودې دي او د دې لارې پر سر وسلوال په ساتونو ساتونو دری یو موټر تلاشي کوي چې کوم حکومتي کسان خو به نه وي پکې موجود.
په ډېر ازادانه ډول دښمن راځي یا مخالفین راځي، په ساتو ساتو لاره بندوي، خلک وزوي، پلټنه پکې کوي چې څوک د دولت خلک دي، دولت سره کار کوي، څوک ملکي آزاد خلک دي. دا خبره مونږ ته څو ځلې ولایتي ادارې مرکزي ادارې ډاډ راکړی چې دا ستونزه به مونږ حلوو، ولې باوجود دې ډاډ دا لاره په امن کې نشوه.
نوړی زیاتوی په دې وګدل لوی لارې چې ولسوالۍ د ولسوالۍ امنیه کمانډانۍ د وردو قرارګاوی او ډیر امنیتی ځواکونه پراته دي او بیا هم نامنی ده وجه پرته له بیغوری او نامغږۍ هیڅ نشي کېدلی
چې کله دیارلس قرارګاه درته موجود وي کمانډنې امنیې دې موجود وي دومره زیات پرسونل په دې لاره موجود وي امکانات لري بیا هم څنګه دښمن راځي ته هارو کی
دا د په خبره د دې لوی لارې نامنی د ټولي پکتیا نامنی ځکه ده چې په خوام د ولسوالۍ او لار په امن کې وو د زرمت او درې زدرنمې شته ولسوالۍ وضعیت له پخوا څخه خراب وو چې اوس دا لار او سیمې هم نام نشي نو دا په دې معنی ده چې د پکتیا امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی د پکتیا امنیه قمندان زلمی وریاخیل د وکیلانو او مدني فعالانو خبره منی وایي چې رښتیا هم دا لویه لار له ستونزو سره مخ ده او دوی هڅه کوي چې په دې لاره کې شته تحرکات له منځه یوسي او د یادو سیمو امنیتی وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي
کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده یو لویه لار ده یو عامل منفعه لار ده زمونږ همیشه زمونږ د ولسوالۍ خلک د شپږو اته ولسوالۍ خلک دې لارې ځي ورځي موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو زمونږ د دوستانو د غم په ځای ده مګر هم دا هغه وخت چې زمونږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاصو تکتیکونه استفاده کوي مین ځای په ځای کوي زمونږ وسایط نه شي تللی لاره ډېره لرې ده پر اندازه چې کافی پرسونل باید ځای په ځای پر اندازه پرسونل نشته موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ښه تامین کړو
نوموړی وایي د ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا ډاډمن دی خو ستونزې په ټول افغانستان کې دي او دوی به هڅه وکړي چې په مرکز او ولسوالۍ کې د تهدیدونو مخه ډب کړي د نامنۍ دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چارو کارپوهانو په خبره د پکتیا ولایت نوي والی او نظامي ادارو ترمنځ هغه ډول چې لازمه ده همغږي نشته او نه د امنیت ښه والي لپاره ټولې ادارې شریک پلان لري داود تپان ازادۍ راډیو پکتیا
د پکتیا د څنګ لوري خوست ولایت چارواکي بیا وایي چې وسلوال د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې د دې ولایت سرحدي سیمې نه امن کړي د چارواکو له قومونو غوښتل چې د موجودو ګواښونو د مخنیوي لپاره د حکومت سره همکاري زیاته کړي تفصیل د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پر راپور کې
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نه امن کولو فکر لري چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ تر منځه وړلو لپاره همکاري وکړي دوی له قومونو وغوښتل چې په خپلو منځو کې د قومي تړونونه وکړي او د مخالفینو د هغو تحرکاتو په مخنیوي کې د خپله همکاري ډیره کړي چې له کبله یې کلي او قومونه ناامنه کیږي او یا په لرې پرتو سیمو کې پوهنه روغتیا او نور خدمتونه زیان ویني دوی یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوال لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت ناوخت بې نظمي رامنځته کړي او یا هم خپلو شومو اهدافو ته ځان ورسوي د دې په خاطر چې خپل سرحدونه مکلک ساتلي وي د دې ضرورت لیدل کېږي چې هر ولسوالۍ او په ولسوالۍ کې مېشت قوم په خپل منځ کې تعهد وکړي چې هېڅ دښمن ته اجازه ورنه کړو چې یو ملي متر زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان ویل چې
موږ او تاسو اجداد چې کومه مقابله کړې دو د دې په سیر مقابله ونکو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم د دښمن ازمیر شوې ده د نه پرګدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه رکوي تر څو چې د دې دښمن نهایی او قطعي موت په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راستلی دي
د خوست د خزو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د خزو په استازیتوب یادونه وکړه چې خزې هم نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دغه کوم چې د خپل محلي ادارې تر شا ودرېږي نظام ستاسو نظام دی تر بل هر وخت تاسو ته ډیر زیات ضرورت لري خوست میشته خویندې به د خپل ورونو سره د خوست په آبادۍ او سوکالۍ کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کوي
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وې اداري واحدونه ولسوالۍ د پښتونخوا له قبایلي سیمو سره 143 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلي سیمو سره د ډیرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کن تنظیمای زور از جبرید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو د ریښو او دغه راز د سولې پر امکاناتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې وکړئ. نن د پنجشنبې ورځ د اکتوبر 15 د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو بیلابیلو اړوندو ادارو هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړې غونډې جوړې کړې دي. نابینایان د ټولنې هغه قشر دی چې د عامو خلکو، حکومت او مرستندویه ادارو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نابینایانو ته د ښو خدماتو او پوهنې په برخه کې ځینې پروګرامونه پلي کړي او ځینې نور هم په نظر کې لري. تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ سوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر د 15 یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه تنها در عرصه تعلیم
او
تربیه،
نه یوازې د زده کړو په برخه کې، بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلوم ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لوی ستونزه بولي. که څه هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان شته چې 64% یې حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. لدې ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیه کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80 زره کلي نابینایان دي چې پکښې جنګي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15 د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیاته توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1940 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړي او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امیز
د اوس لپاره زموږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکیې چارواکو سره موږ خبرې کړي، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د 1300 افغان بی سیم مخابرات شرکت لخوا مو را استولی دی. شاهد الله زلاند لکنر لیکی که افغان دولت و نړیواله ټولنه په هیواد کې د خپلو سرو او جهادي قمندانانو د فعالیت مخه ونه نیسي، نو په هیواد کې به یو لوی بحران رامنځته شي او د نړیواله ټولنې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. حکمت الله حماس له هلمند نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د روسي پوځي مداخله په افغانستان کې د افغانانو په کار نه ده، بلکې له دوی نه باید د الوتکو او د وسلو غوښتنه وشي. په افغانستان کې اتنیمې بجې د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره هم مرکه لرو، چې دا لوبډله نن په زیمبابوې کې د 50 اورو لوبه کوي او بخې سبا. خو اوس به قسیم سولمل ته ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا دفاع وزیر پرون ویل چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د لوړ پوځي مدال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ماسه وایي د وروستۍ څېړنو له مخې معلومه سوې ده چې په کندز کې د اکتوبر په 3 د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 اوورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د پاکستان د کورونی چارو وزیر چودري نثار اعلان وکړ چې تر 14,000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. سپینو ماڼۍ د روسیا وړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری میدودیف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړ او هغه د وارخطایي نشو بلله. او د روسیې د بارونی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له مفقې سره سمه مرسته کوي.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کوړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. خو له هغه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تیاریو په باب مرکه لرو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. افغان ټیم به د روانې میلادي میاشتې تر 24 د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. احمد شبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی د سبنی لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د کرکټ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د چمتووالي په اړه پوښتنه کړې.
لوبډله پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله ښې لوبې ترسره کړې. همدا ډول انشاءالله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانه لوب کې ځینې نوی لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه په خوانی لوبغاړي به ولوبې شي.
افغانستان کې فوټبال د یو ځل هم یو څو نو ځوان په چانس ورکړي، لکه فرید ملک شو او دا شالت نور شفت الله شهیدی مجید دران او یو څو نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي د سره وست په دراسه پکې شته او هېره د لوي چې د ملي ځل لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړي لوبيږي هغه رشید ارمان.
دغه نوې لوبغاړي چې تاسو یاد کړه څنګه دی په اول لوبه کې دا چانس تر لاسه کی چې ولو بي شي
رشید ارمان د افغانستان لسکل لوبه کې لوبه کړې ده سره چې اخی سره همدا شان د پکورني کرکټ لري خلک د نړۍ تر نتی کمپونو کې نتیجه خبر کړی ده ان شاء الله نو موړې به په دغه سره کې ډېر ښه لوبه تر سره کړي
د افغانستان په بالرانو کې څنګه نوی لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخوانی بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي به لوبي او کوم لوبغاړي به نه لوبي نو هغه اسلام علي چې تاسو مخکې سره شوم ویل خطر دې چې یو لوبغاړي هم شکوه چې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي
د افغانستان د کرکټ نوی روزونکو انضمام الحق د افغانستان په بیټسمینانو کې د کوم بیټسمین ستاینه د کړې د تر اوسه پورې او کنه په عمومي ډول باندې خبرې کړې دي
ترش پچې موږ سره ناستو انځو له افغانستان ملي لوبغاړي وصل په ناستو کې هم چې تر اوسه کړی دي هغه ټول لوبغاړي خل لوبغاړي کړی دي ویل چې تاسو باید د لوبغاړي سي مخې ته نو چې زړه تراشم ما تاسو په کلمه چې کړی تاسو لوبي کولې او ته لوبغاړي ته ویل چې تاسو نتیجه به خو د تاسو هر لوبغاړي کې ځانګړې ورته وي چې هغه ټول د پکتو سره د تاسو په خلو غواړو لقدر کولای شم نو ان شرکت تاسو د مونږ تاسو په ځای باندې کار وکړو نو لري باندې چې زما به هم مات کړو
هو تک سب د مرکه په دی پای کې کراته وای سي سبانه لوبي ته څومره امید لري چې افغانستان به وګټي
نو غواړی ګورم چې هم چې د ورځې درې ساعته په اکیډمۍ کې تم ماتر سره کې په لوګالي کې تم ماتر سره کې په بیلابېلو برخو یعنی په فیلډینګ بولینګ بیټینګ یا په توپ وهلو ته په چوه ته نیونه کې او همدا شان د تر ویډیو شمه چې جیم کې دی راغلی د ورسره شي سویمینګ لمباته ولر شي دا د څه چې ډیر لپاره یو تقسیم اوقات دی چې خپل تقسیم اوقات مطابق باندې ټول خپل پروګرامونه سره تر سره یې تر سره کوي نو خو شته چې د غیله مخکې کوم ډول لوبي درې لوبي تر سره شي په هغه کې هم زمونږ مدوال ډیر ښه دی وکول هغه کوم لوبي چې زیمبابوي چیرمن 11 لوبي سره وي هغه هم ضعیف لوبي نه وایي چې د زیمبابوي او شمیر ملي لوبغاړي او د الف لوبغاړي شامل ول لوبي سره د افغانستان سره وکړه نو
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتکو
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بچا بازي د عواملو په اړه بحث کوو او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جنرال سبد او کنه د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی احمد زید سب شرغلست
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه نیکیل تاسو او د ازادي د مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم
احمد زید سب کپدې معلومات راکې چې بچه بازی د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده
ډیر مننه متاسفانه د بچه بازی عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا دی یو منفي دود په توګه دا ستون لري جریان لري متاسفانه په سرحد توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د تجرمي وسپر کړي ستون نه لري چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلوم او ماشومان او ناول استفادې کوي دوی یعنی دالک په سنتساتي دوی نه ځانانا کالیور اغوندي په ډیرو موارد کې په محافل کې دوی غډوي سره لدی چې دا د اخلاقی فساد او یو منبع ده چې د اعمالونو نور جرایم سره زی ولی په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته سره لدی چې د لیواتات او د زنا په اکل باندې د افغانستان د جزا قانون 328 ماده کې یو مشخصه ماده ده چې عمل د لیوات یا زنا کې یو کس د غم اعمال باندې لاس پورې کیږي سزا پیژنې کړې ده چې متوسطه او مال او کچېر یو دغه ماده قانون د 328 ماده په بنا باندې کچېر د لیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ قرباني کیږي په دې حالت کې فایل د جرم باید مرګ سزا ویني، یعنی د قتل جزا ویني. نه وشته ماده کې کچیر د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي، یعنی هدف جنسی تیره ده، هغه ته د جنایت وصف کرده ده، یعنی جزا ورته تعین کرده. اما په مشخصه توګه که چیرې یو کس وینو چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایزو د رفع کولو لپاره د هغه کسان نه چې زیاتره عمر یې د اتلسو نه لاندې وي، یعنی د دیارلسو نه تر اتلسو پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي، دوی ساتي ځان سره، دوی نه په جنسي مواردو کې نه استفاده کی، دوی ګډوي او نور استفاده نه کی. په دې اکله باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغې قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبي.
ډیره مننه. بچه بازی د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفی تاثیر کوي؟
ډیره مننه. اصلا خو ماشوم هغه کس ده چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري، باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي. دوی باید ښه وروزل شي، دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدرونه باید دوی وسي. ولې که چیرې په دغه اړوند باندې یعنې دقت نه کېږي او زمین نو ودې ته استفاده مسایدیږي چې یو تعداد مفسده انسانان د دو په سرنوشت باندې لوبي کې دوی د هلک په توګه وساتي. دوی دوی خونه خپل اساسي بشري حقونه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري، یعنی تعلیم ته مخه وکړي، مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي. که چیرې دی یو کس دی د هلک په توګه ساتي، نو د دغه خپل هغه اساسي او انساني حق نه دی محروم ده، دی مکتب ته نه ځي. هغه کس چې قرباني د دغو مفسدو اعمالو کېږي، هغه د کورنۍ نه تجدیدېږي، کلی کې ځای نه لري. بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسدو انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فسادو باندې اخته ده. دی قرباني د دې مفسدو انسانانو کېږي، نه تنه دا چې دی به په ټولنه کې د دې یو کادر په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبوي، بلکې دی به په خپله یو جنایتکار منځته راشي. چون ټولنه دی نه مني، کورنۍ دی نه مني، او بالاخره دی معبودی ته مجبوره کېږي. کله چې دی د عمر یعنی د اتلسو نه پورته کېږي، دی مجبوره کېږي چې دی خپله یو بل ماشوم قرباني کړي، دی خپله هلک وساتي. او بالاخره دغه جرمي دایره ورځ په ورځ وسیع کېږي. چېرته چې هلک ساتنه ده، چېرته چې د ګډا محفلونه دي، مجلسونه دي، الکان ګډول کېږي، هلته معمولا په ډېرو مواردو کې نورې منفي یعنی بدې پېښې منځته راغلي، جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي. خو خلاصه ده چې د اخلاقي فساد او هغه اساسي وسیله هم دا ګڼل کېږي چې که چېرې د دغه اعمالو مخنیوی ونشي، ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوقیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګ کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. احمد زئی صاحب، کپه دې معلومات راکړي چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي؟
ډېر مننه. یو مختلف عوامل لري، تاسو به تر معلومه ده چې په ټولنه کې هر جرم ځانګړي عوامل لري. بچه بازی هم پر دې چې په دغه قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري، ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې. اول دا چې دا قانون تشه چې یعنی قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري، دا دغه خلا نه یو چې د مفسد انسانانو استفاده کی. بل دا چې په ډېرو مواردو کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله
چې دوی اقتصادي ستونزې لري خپل ماشومان بالاخره ودې تاسوي چې یا باید په موټر کې د کلینر په توګه کار وکړي یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سن سالنی جوی دوی د شاګرد صفت کینی او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړي موقف نه استفاده سره چې دات کسان ته دا زمینه مسئله کېږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي. خپل دغه د قانون نه واکمنۍ د خپل یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي یعنی دولتي ادارې خپلې کړنې د افغانستان نافذو قانون سره ټول عیار نه کړي زمینه و مفسده کسانو ته هغو کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي هغو ته زمینه مسئله کېږي. متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته. د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې که علما کرام دي که روشنفکر خشه ده که د بشري حقوقو کمیسیون ده او یا نور مدني ټولنه ده دوی باید په دغه اکله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهوي ورکړي چې په دغه اکله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمال باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچه بازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنه سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ. یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو او استادو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې اکله باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایرې کړې، د صاحب نظر او د اهل خبره او د حقوق پوهانو د علمای کرامو نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې، او بالاخره مشخص وړاندیزونه یې بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلې کړي. بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي، د دې عمل مخنیوي باید وشي، په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي. د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت ته ترڅو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات منځته راځي او یا مشخصه یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړیږي. نو د بشري یا کوم خپلواک کمیسیون دولت څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي. په اوله قدم کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمانځ باید لاړ شي. باید دولت په جزایي قانون کې د جرم مسفر چې ځاتی پس لدی د عدلي او قضایي ارګانو دغه منفي اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي. په دوم قدم کې چې تاسو دغه تعدیل په قانون کې من سره دي دوم وړاندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه وړاندیز باندې سره دغه قانون کې تعدیل من سره دي دا وغیره ده. نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم وصفر کی او کافی ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه عمل کوونکي باید ونیسي، خلکو ته د پویاوی ورکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه وغوښتي چې په دغه اکله باندې د اسلام د سپیشل دین د اصول او تعلیم د موقف نه د دغه اعمال او هغه زیانونو باندې وغږیږي چې په ټولنه کې اخلاقی فساد ټولنه کومې خواته بیایي، دغه اضرار نه د خلک پوه کړي. او بالاخره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وغوښتي چې د دې په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال د پای ټکی کې خوندي شي باید دوی دي د تولید واردولو او خرڅلو هغه کسټونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن ځویسي چې دا په خپل یعنی اخلاقي انحرافات په ټولنه کې باندې ستراولي. دا غوړندونه د دولت ته ورکړي چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت او چټ قانون نه دی اخیستی چې هغه خلکو ته محسوس وي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه.
ژوند په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. رقیبان واړه په زړه تور وی لکه په سپین ململ د تور خامه ګلونه. د دغه لنډې په اوریدو به مو په ذهن کې حتمی د یوه داسې سپین ټوکر انځور راځرغون شوی وي چې د تورخامه ګلونه پرې جوړ شوی وي. مینه والو، په نننۍ خپرونه کې مو له رقیب سره کار نشته، بلکې نن پر خامه غږیږو. تاسې به د لاسي خامه ګڼ توکي لیدلي وي یا به مو هم استعمال کړي وي، او که چیرې مو پخپله نه وي استعمال کړي نو حتمی به مو په کورونو کې داسې یو توک وي چې خامک پکې شوی وي. په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به د خامک له تاریخ، ارزښت او دغه لاسي صنعت له اوسنی وضعیت خبر شي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار رشیدی وړاندې کوم.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم کورونه وګورئ چې خامک شوي توکونه به پکې نه وي. له ډیره پخوا راهیسې کله چې په آریایي ټولنه کې له ټوکر څخه د جامو جوړولو دود پیل شو، نو په لومړیو کې د ښځو او نرانو د جامو ترمنځ توپیر په ډیره سخته کېده. نو په همدې خاطر چې دا توپیر په اسانۍ وشي، د ښځو په جامو به یې خامک کوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په افغاني او آریایي ټولنه کې د خامک پر تاریخ غږیدلی ده.
دا د خامک تاریخ چې د آریایانو د تاریخ سره تړلې زمانه ده، او څومره چې موږ ته معلوميږي او څومره چې زموږ فرهنګي تاریخونه موږ ته وایي، دغه خامکونه چې اکثریه پښتنو په سیمو کې پښتني کلتور کې دا شامل شوی دی. اوس مثلا ګورو فرزان د قندار خلک، د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قندری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړ خلک دي. کله چې یو جلی واده کیږي، دا مثلا د واده لپاره یو کمیس شروع کوي، د خپل د ورکوټول نه شروع کوي، کوي کوي هغه تر څو چې دا واده کیږي هغه خامغه کارې باندې کار کوي، چې د لمنې او ټټرې او لمنې او نستونه، یعنی دومره کار پاره کیږي چې په کله نو کلونو پاره باندې کار کوي. او د دې معلومیږي چې دا نانا دا فرهنګ چې دی، دا ډیر پخوانی دی، او اوس پورې هغه فرهنګ په دغه ځایونو کې اوس هم شته.
هغه زیور وایي چې درې یا څلور لسیزې وړاندې به په افغاني ټولنه کې داسې کور نه و چې په لاسي خامک ښکلي شوي ټوکر به ورکره نه و موجود. دا چې خامک په کومو کومو شیانو کې کارېده، له ډاکټرې زرغونې زیور څخه به یې واورو.
نو دا خامکونه چې په خو ډېر زیات په هر کور او هر کورنۍ ته چې بلاړې، نو هلته به دې کتل چې په هر شی باندې خامک شوی دی، یعنی هېڅ شی به داسې ساده نه و. یو ساده ټوټه به تا نه لیدله، مثلا د بکس په سر باندې چې به یو څادر یا دسمال به پروت و، په هغې باندې به خامک شوی و. که د کټ څادر و، په هغې به خامک شوی و. او که مثلا پردې به وي، په پردو به خامک شوی و. حتی هغه وختونو کې د اکثریت خلکو الماریګانې نه درلودلې، نو دوی به چې جامې ځوړندولې په دیوال کې، به جامې ځوړندولې هلته به دغه څادر به لوی هغه به جوړ کړو، بیا به د هغې لاندې به کالي ځوړندول. څلور دیوالونه به ټول څادر باندې دغه کړي پټ کړي و، یعنی رنګ به نه و ټول به دغه کورونه و خامه. نو اکثریت به بیا به ښایسته ښایسته خامکونه کړي و، په دیوالونو به ځوړند کړي و. یو دا مسله و. بیا غیر دا غینه مثلا په میز باندې چې ټوټي د سرمیزي شوته وي، هغه باندې به خامک پروت وي. یا مثلا آتا د پتنوس په سر باندې د سمال چا چول کیږي، مثلا په هغه باندې په خامک باندې خامکونه به پکې کړي و.
د کابل د خصو په باندې کې لیوي دکانداري روشن سره زموږ همکار فرشتي مرسل مرکه کړي. هغه روشن د لاسي خامک په ډولونو او وسني وضعیت ترنا چولي.
تقریبا 15 شپه ګورنګه خامک زداغه کوم، چې یو کشیده دوزیده، یو پندوک دوزیده، یو مرمر دوزیده، یو قنداری دوزیده، یو هم دسه بخمل غندګندګیږي. دوخت ایرانی ورته وایي. نو دغه دوختونه من کارو
کوم شینه کی معمولا خامک کی
خامک زدیر په جای خو کی کوم کوت خو زداغه دي څه فرمایش زداغه دي من تراکه به نو دماغ دي په فرمایش من ګندو کډه کی ویل ډک ګندو کی ویل نه کمی کمی ګندو
دغه فیروزی ټوټه چې د مختص مخکله کړه تلاندی سفنج ده
دست شیده دو جای خوده
جای خوده
او جای خوده من تای فرمایش رو کرده ده ورته گندم
دی ماشوم لپاره ده
او دو ماشوم پخاطر ده
دیدی دوخت پاک لباندی را توی ام دغه دوخت چه وی؟
دیتا قنداری دوزی وی
قنداری دوزی؟ او
دیتا قنداری دوزی وی پا دیتا دلاس کرده خامک داده من ده قندار خلق دای دیر کوه نو آقا دلتا هم رواز سوی دلتا هم کوی بیا منگی پا جای خوا دیکی کارو
ما چیل دلی کلیو که دیتا دره وی
و دا طرف خلق و کلی که آلتا دیتا دره وی دیشتیم و دلتا منگ خلق بیا قنداری دوزی ورتا وی پا دیتا دوخت قندار دن
دا سندی لکو ما کوی
سندی دمنده این آخن
اتاس په نظر د سی کم دوخت کده کډیر
نو هغه نظر په مشتری د سراسي ډيري کم خوخه ډيري دي مقصد هغه څه نږدې نږدې سی هغه ډیر خوښته
د ماشوم خو مولي دل کنه بالغ تو ورجی او د شاینه لویان ته هم څنګه ګنده
وو لویان ته ګندو
هغه د چه ګنده
هغه دوی ته یو سرتختی ګندو ډیر خوښته د لاس کار خامه کې د خپل په فرمایشه د زلیڅ کشید دوزی ورکه زلیڅ مرمر دوزی ورکه زلیڅ پندک دوزی ورکه د زلیڅ قندوري دوزی ورکه هر یو څه فرمایش ورکه من دماغ فرمایش په دغه من ګورتا تیار و ډيري خلک څلور بالغ تاخلي ډيري خلک شپږ بالغ تاخلي ډيري خلک دوه بالغ تاخ یو سر تختی سره مثلا د برستنه پوخی دا روجایی د ډيري شخو مردونه د ډيري شخو زنانه دا
خو ته نور خلک تور کې درته ګنډي کړه
وو
خپل څنګه زده دي
وو خپل هم زده ده
چې زده دي
د مو دغه دوختونه څه خلک ته ورکوم دغه دوختونه مې تمام زده ده
اسانه ده که سخت ګنډلې
ولو خدای دغه قندوري دوزی لګزرا سخت ده څه یو یو تاروخلی او د نور خدای بیا خدانو سکون کاری چه آسانه قطمان سختی لدی
دا کاردی خواهیدم کاری چه جبرنده کوا
نه ام می خواهیدم مجبوریت درلو دورده یو مری دوری قلال لاسته رو
چون را پیسی لاسته در زیل دو خوشینو نه ستاسی گنده
دیده شاین از دیشپی تر یو بجا پوری پکور کم کار که اومه او پاتی سو دلتم دلتنو خدانو دو من گزاره پی کی که دو کور گزاره پی کی که
دیسه مشکل خوبه دا دوختونه نپیدا که مثلا چم لاپ در چی ورمیگ شخصی دا خبره
سنگه نکوی دا خوو گوتا دیر نخص لدی سر خو تیت نیسی کنه دسه و سوال خپل ایم دسه دا وګه می تمام شپه خو گیگی دی چیش نه سر می دسه تیتی او سر تیتی دا مری ده دا غوری دسه نیزدی سی او رقم درد کمی بود
نکیگی سر تیتونه نیسی؟
نه نه نکیگی اتمان سردی تیتی که پا ماشینم کنی سردی تیتی پا خامکم که
اتویشت کلان آرزو بیاوایی که چه هم زمانه تغییر کردی مگر دوی بیا هم پا ودونو که ناویانو تا پا لاسی خامک کلشوی جامی وراغوندی
کلا واده که و نزمنگا امیشه ها غلی بس خوز و جنکین تا گوندو چه اگر دسی دستوزی شوی دی او دسی محلی لی بسی خستن زمان واده یه چیشه سرد دی چه اوتل کی خو بی هم نویتا منگا ده واده پروز گندی او غنی یا گوندو چه اگر زمانگا خپل دلاز جور شیو
د نموړې په خبره کچيري دوی خپل نویانو ته په خامک جوړ شوی جامې وروانه غوندي نو بیا خپل خپلوان ورپوري ملاندې وهي همایرا یو له هغه مېرمنو ده چې د کابل د خزو په بند کې په لاسي خامک جوړ شوی جامې او غاړې پلوري نموړې وایي
دا یخنونه چې دی ډېر ستر یخنونه هم دی وړې هم دی نکټۍ ول هم دی سلور کنجی هم دی چې ډېر لکانه خوخیږي رنگونه مختلفه ده رنگ رنگ رنگونه شته پکې د ستر سړی د پاره هم یخنونه شته ډېر ظریف ډېر کم دوخته قنداري دوزی ده دزدوزی ده ماشینی ده ایراتی ده دزدوزی لرو د خزه د پاره پنجابای دی تیگرای هم لری پرتوگ هم لری کمیز هم لری
دا غلی هم ایرا پا دوکان که دا خزو هم نرانو بیلا بیلی خکلی جامعه او غاری پرتی دی دا چه بایی چه دول دی له هغه به وورو
هغه په اوګه چرکنجل لمن دي چرکنجل لمن هم راځي خندري دوزی هم راځي استر هم راځي څلور غزه رختو سره پسته ټټر غوړه په درې زره درې نیم زره دوه نیم زره قیمت یې په $200 ده چا نو لاس کار ده یخنه قسمی ده دا بیا ډیر چک باید ده $200 نه کم نه ده
عزت من اوریدونکو په افغانی ټولنه کې لډیر په خوا د سره واجو چې د واده جنې با د خپل ځان او کوټې لپاره یو شمیر پلاسی خامک خولي شوی پردی او نور توکي جوړول د کابل اوسیدونکې 55 کلنه مرزیه یو له هغه خزو ده چې لو د وړاندې یو شمیر توکي جوړ کړی و
خامک پرده دریشی پوخ چادری پوخ سرتختی سربکسی سرمیزی ګډ افغانی وړی پیسې خامک دا شان مو ټول جوړ کړو نور خلکو د پاره دسمالونه یا خان د مردانه غاړه سرتختی د مات روس کلا کومه سره جوړ قنداری دوزی می ګنډلو واده نه بیسنی یو پنځه ویش کال شوی ما سنوی منس کې مسفان جګه کړو بازاري باندې می جوړ کړو په ماشين باندې به می وګنډم چار داوري فرق مرته ور کړو تر اوسه جوړو ګنډ افغانی د ما وسمشته اوس دا کښې لور می وای چې دا زما شو زیاغه
خامګندنې له پخواره هیستې د یو شمیر میرمنو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستي، مګر په وروستیو کې د ماشيني خامک پر مسته کې دا سره د لاسي خامک بازار یو څه کم رنګ شوی. دا چې ولی له پیغلی کوبرا وای وورو
کزه ارته د بازار ټیکا په خپل پیسو باندې واخله، ما بیا یو ګاندم هغه هم د مجبوریت مجبور بازار ته وړم، او بازار کې خرڅوم ما هغه هم په قیمت باندې نه خرڅيږي. مخصوصا مثلا وخت کې مخ وختو کې د یو خامک یا خن قیمت ډیر خو چې خامک په مو ګنده مثلا 15000 شپږزره بخرڅیده، خو اوس مهال کې کوم خامک ته په ډیر زحمت باندې و ګنده هغه چې بازار ته یو سیتانه مثلا په 2000 یا یو نیم زر داسې نه غړي. د دې لاته هم دا دی چې دغه ماشینونه چې اوس راوتل یا خنونه ګنده دا په ډیر ارزانه قیمت خلکو ته، یعنی ګلونه هم ډیر مختلف دي، کوم نقشونه چې موږ په خامک کې کارو هغه دی په ډیر خو ډولو باندې مثلا په ماشین باندې کاروي.
درنو اوریدونکو، اوس مهال د ماشینی او لاسی خامک جوړونې په شکلونو کې ګڼ نوي تغیرات رامنځته شوي چې لاملونه یې گاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه په ګوته کولای شو. دغه صنعت د پالنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 414، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.